ریڈیو 360 میں دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال، پاکستان میں حالات کیسے رہے، توہین مذہب کی تاریخ اور روایت ہے کیا،
جو پانچ واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے،
اور توہین مذہب کے ملزموں کی قسمت کا فیصلہ ہجوم کیوں کرتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کی بنیاد پر امریکی حکومت اور کانگریس کو پالیسی بنانے کے لیے تجاویز دینے والے یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یا یوسف نے سال 2023 کے لیے ایک بار پھر پاکستان کو خاص تشویش والے ملکوں کی فہرست میں رکھنے کی تجویز دی ہے۔ کمیشن کے مطابق 2022 میں بھی پاکستان میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال میں ابتری جاری رہی، اور توہین مذہب کے کیسز اور ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے وہ واقعات مذہبی آزادی کے لیے ایک بڑا خطرہ رہے، جو کہ توہین کے الزامات کے ساتھ عرصے سے ایک معمول بن چکے ہیں۔ اس پر شو میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ پر۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دنیا کے 25 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے خصوصی نمائندوں پر مشتمل دو روزہ افغانستان کانفرنس کا آغاز ہوا ہے، جس میں طالبان حکومت کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ کانفرنس کا مقصد افغانستان کو درپیش چیلنجز کا حل تلاش کرنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر عائد مختلف پابندیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی بات چیت کریں گے۔ کابل میں خواتین کے ایک گروپ نے احتجاج کرتے ہوئے دوحہ کانفرنس کے شرکاء سے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ دونوں اس تاثر کو مسترد کر چکے ہیں کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یوسف یا یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 2022 میں بھی پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو مسلسل حملوں اور خطرات کا سامنا رہا، جن میں توہین مذہب کے الزامات، ٹارگٹ کلنگ، ہجوم کی طرف سے ہلاکتیں اور تشدد، جبری تبدیلی مذہب، عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف جنسی تشدد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی شامل ہیں۔ کمیشن نے صدر بائیڈن کی انتظامیہ کو تجویز دی ہے کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ توہین مذہب اور احمدی کمیونٹی کے خلاف قوانین کو منسوخ کرے اور ان میں اصلاحات نافذ کرے۔ رپورٹ میں امریکی کانگریس کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ اپنی سماعتوں، خطوط اور وفود کے ذریعے دونوں ممالک کے وسیع تر باہمی تعلقات میں مذہبی آزادی کے خدشات کو شامل کریں، اور مذہبی رہنماؤں اور ضمیر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں، جن میں جنید حفیظ، آصف پرویز، نوتن لال، ظفر بھٹی اور انیکا عتیق شامل ہیں۔ یوسف نے پاکستان سمیت تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں پہلے سے موجود کل 12 ممالک کو پھر سے اس لسٹ میں رکھنے کی تجویز دی ہے۔ ان ممالک میں برما، چین، روس، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں۔ یوسف نے بھارت کو حکومت کی متعصبانہ پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے سال کی طرح اس سال پھر خاص تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی سفارش کی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں، اور کتنے ایسے کیسز ہیں جن کو انصاف ملا، اور کتنے ایسے تھے جو موب جسٹس یا ہجوم کی طرف سے فوری سزا دینے کے رجحان کے نتیجے میں مارے گئے، ندا سمیر نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔
وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے۔ کیا گزری ہوگی تنہا مشعل خان پر جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر سینکڑوں طلبہ اسے گھسیٹتے، مارتے، پیٹتے یہاں تک لائے ہوں گے۔ اس وحشیانہ تشدد کے دوران آنکھوں کی دھندلاتی روشنی میں جانے اسے کتنے جانے پہچانے چہرے بھی نظر آئے ہوں گے۔ مشعل کی ماں کے پاس اب بیٹے کی تصویر، اس کی ذہانت کا ثبوت تعلیمی ٹرافیز، اور اس کے دل دہلا دینے والی موت کی یادوں کے سوا کچھ نہیں۔ کیا گزری ہوگی 10 سالہ سلیمان پر جب اس کے والد اور 8 ماہ کی حاملہ ماں کو زد و کوب کر کے کوٹ رادھا کشن کی گلیوں میں ٹریکٹر سے گھسیٹا گیا ہوگا، جب انہیں اس کی آنکھوں کے سامنے اسی اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا گیا جہاں وہ کام کرتے تھے۔ شمع کے والد کو تو بیٹی اور داماد کے مردہ جسم سے اتنا بھی نہ ملا جسے وہ دفنا سکتے۔ آنکھوں میں خون اتارے سینکڑوں بلوائیوں سے لاتیں ڈنڈے کھاتے پریانتھا کمارا کو آخری لمحات میں اپنے بچے تو ضرور یاد آئے ہوں گے، جنہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ سینکڑوں میل دور پاکستان میں روزی کمانے کی خاطر گئے ان کے باپ پر اس لمحے کیا بیت رہی ہے۔ بیٹے کی لاش کی باقیات پر بین کرتی یہ ماں، کیا اس کے بعد کبھی مسکرائی بھی ہوگی؟ عشق کے نام پر وہ بربریت جسے دیکھ کر درندے بھی شرما جائیں۔ سخت ترین قانون کے موجود ہوتے ہوئے خود منصف بن جانے کے اس جذبے کا نصاب ملک کی گلی کوچوں میں بلا روک ٹوک بارہا پڑھایا جاتا ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق قیام پاکستان سے لے کر سال 2021 تک ملک میں توہین مذہب یا بلاسفمی کے 1400 کیسز درج ہوئے۔ کیونکہ یہ اعداد و شمار صرف میڈیا میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی بنیاد پر اکٹھے کیے گئے، اس لیے اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک میں کم از کم 19 خواتین اور 70 سے زائد مرد توہین مذہب کے الزام پر ہجوم یا افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔
پاکستان میں ایک بار اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو میں یہ یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا معاشرے میں رہنا عملی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔
اس الزام کی پاداش میں جان سے جانے والوں کی فہرست اس وقت مزید طویل ہو جاتی ہے جب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا ملزمان کو قانونی مدد فراہم کرنا یا ان کے حق میں بولنا جرم بن جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج عارف اقبال بھٹی، جنہوں نے کمزور الزامات کے بنا پر سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو تو رہا کر دیا مگر ایسا کرنے کی پاداش میں خود قتل ہو گئے۔ سلمان تاثیر، جن کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے بطور گورنر آسیہ بی بی کی رحم کی اپیل صدر تک لے جانے کا اظہار کیا۔ بیرسٹر راشد رحمان کا قصور تھا پروفیسر جنید حفیظ کا دفاع کرنا۔ یہ سب اسی فہرست کا حصہ ہیں، جہاں موت کی سزا دلوا کر مٹھائیاں بڑھتی ہوں، جہاں مجرم سے مجرم بننے کا سفر دو ناروں کے وقفے کے درمیان جتنا مختصر ہو، وہاں اکثر جرم ثابت ہوئے بغیر صرف اس کا الزام اور دفاع کرنے والے کی موت قابل حیرت نہیں۔ ندا سمیع، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں عدالتی نظام ہونے کے باوجود معاشرے میں موب جسٹس یا کسی مجمع کی طرف سے فوری طور پر سزا دینے کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اداروں پر اعتماد کی کمی ہے، یا چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں جو ماضی میں سیالکوٹ میں سری لنکا کے ایک شہری کے ساتھ دیکھا گیا؟ سید کلیم امام پاکستان میں پولیس کے نظام کے بارے میں بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلیم، چاہیے تو یہ ہے کہ جس طرح دوسرے جرائم کے جو ملزمان ہوتے ہیں ویسے ہی توہین مذہب کے ملزمان بھی، ان کو بھی تھانے میں ابتدائی رپورٹ سے لے کر وکیل کرنے پھر عدالتی کاروائیوں کے نظام سے گزرنا ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ توہین مذہب کے ملزم کو دوسروں سے مختلف کیوں سمجھا جاتا ہے؟
جی ہاں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، قانون جتنے بھی بن رہے ہیں وہ پرائمریلی جو ہے لوگوں کی جو ویلیوز ہیں، کلچرز ہیں، بلیفز ہیں، اس کے حساب سے سارے یہ قانون بن رہے ہیں، لیکن اوور دا ایئرز یہ ہوا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور ان کو ایک نیریٹو بلڈ کر کے ایک پرپزفل ایجنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی شخص کی بھی توہین کرنا، کسی مذہب کی بھی توہین کرنا وہ غلط ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے جس میں نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی کسی نے کوئی بات کی جس سے دل آزاری ہوتی ہے تو بالکل کاروائی ہو سکتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ ایسے قانون بنے ہوئے، اور سول میٹرز میں تو ڈیفامیشن لائبلٹی کا حصہ، لیکن دین یو ہیو ٹو پروسیڈ پراپرلی۔ ہمارے یہاں چیلنج یہ آ گیا کہ اس کو پروسیڈ کرنے میں ہی بہت ساری کباتیں ہیں، مثلا جو کر رہا ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے، جنہوں نے کیا ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اور ساتھ ساتھ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس کو سیاسی طور پہ یا انٹرسٹ کے حوالے سے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وچ از کنڈیمیبل۔ اینڈ اٹس ٹائم کہ ہم ان چیز کو انشور کریں کہ جو لا بھی بنائیں وہ دیکھیں کتنا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور اس کے امپلیمنٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ کتنے ریشنل، ریزنیبل اور کوئرنٹ ہو۔
لیکن جب توہین مذہب کے کیسز کی بات کرتے ہیں ہم، تو اس میں کیا آپ نے چونکہ سسٹم میں کام کیا ہے، ایک لمبا عرصہ سرو کیا ہے اس سسٹم میں، تو اس میں کیا پولیس کے نظام میں کوئی کمزوری ہے، عدالتی نظام کے مسائل ہیں، یا عام لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں پھر کہ ایک پرسیپشن جو سرٹنلی ہم دیکھتے ہیں بلٹ ہوتا ہوا کہ توہین مذہب کے ملزم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟
دیکھیں، ایک جس طرح اب آپ سائبر کی دنیا دیکھ رہے ہیں، ایک نئی چیز یا ایک نیا رجحان جب آتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اور ججز اور باقی لوگوں کا بھی کام ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، ماڈرنائز کریں، اس حوالے سے آگے چلیں۔ جتنے جو پولیس آفیسرس ہیں دے لیک ٹریننگ، ان کو چارج کراؤڈ اور چارج اسپیشلی ان دی کانٹیکس آف ریلیجسلی بینگ چارج، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کی ٹریننگ آپ نے بہتر کرنی ہے۔ آپ نے ان کی نیگوسیشن سکلز کو بہتر کرنا ہے، آپ نے آئی ٹی اور باقی جو اس قسم کے اکوپمنٹس یا گیجٹس ہیں جو کہ مدد کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پرائمریلی جہاں یہ لیگ بیہائنڈ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پروفیشنلی نہیں لیا گیا۔ جو جتنے بھی واقعات ہوئے، ابھی میں آپ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس حوالے سے بھی دیکھیں نا، ایوری جو انسیڈنٹ نیڈس این آفٹر ایکشن ریویو، اور ہر واقعہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا اور آئندہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اس پہ اتنی فوکس نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کانسٹیبلری ہے یا لا انفورسمنٹ ہے، بہت سے لوگوں کے جو لٹریسی یا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جب وہ نعرے ایسے سنتے ہیں جو کہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی ان نعروں کے اس جذبے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا سلوک نہ ہو، لیکن اٹس ٹائم کہ پولیس اپنا ڈیو پروسیس ٹھیک کرے اور عدالتیں بھی اپنی اس حوالے سے ان چیز کو سمجھیں۔ جو خوشحم جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے بہت سے کیسز میں جہاں بلاسفیمی لاز لگے ہیں لوگوں کو بری کیا ہے، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے عدالتوں کا۔ اسی طرح پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں بھی بہت سے لوگوں کو ایگزونریٹ کیا۔ لیکن آپ کی بات صحیح ہے، اوور آل اگر کلچر دیکھیں، لیکن ایک پہ تو جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کی ہیومن رائٹس اور اس کے رائٹس کو ساروں کو آپ نے انشور کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو فرینزی کراؤڈ جو اکٹھا ہو جاتا ہے کسی مقصد کے تحت، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایکچولی کہ ہوا کیا، اور ایک آدھ لوگوں کی باتوں پہ سب چل پڑتے ہیں۔ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم اپنی پریکٹس کو بہتر کریں، لاس کو بھی دیکھیں، لیکن مور دین دیٹ اس کی جو امپلیمنٹنگ اور جو ڈیو پروسیس ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
تو ایک جو جی صاحب نے کہی، اس میں کافی پوائنٹس نکلتے ہیں جو آپ نے بات کی۔ ہم سیاست جو جس طرح سے مذہب کے ایلیمنٹس اور یہ سب مکس ہوتے ہیں تو اس سے جو چیز آگے پاپ اپ ہوتی ہے وہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے۔ لیکن ہم نے ایک چیز جو دیکھی ہے کہ جتنا بھی یہ موب جسٹس کے جو واقعات ہیں، یہ کہیں بھی موب اگر انوالو ہے کسی بھی قسم کے واقعے میں قانون توڑنے کے، تو کہا تو جاتا ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حکومت کی طرف سے ہر دفعہ ہم یہ اسٹیٹمنٹس دیکھ چکے انتظامیہ کی طرف سے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، قوانین بھی موجود ہیں۔ تو آج تک لایا گیا کسی کو اس کٹہرے میں اس بیسس پہ کہ وہ اس پورے موب جو اس کا حصہ تھا جس نے قانون توڑا؟ اور پاکستانی معاشرے میں تو یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔
ایک ایولوشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، آپ کی بات درست ہے کہ شروع میں تو صرف الزام ہی لگتا تھا اور آپ سمجھے کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ناؤ ایز ٹو بی کنڈیمڈ اور ناؤ ایز ٹو ٹرائل اور نو ٹرائل، ہی ایز کمیٹڈ این آفینس، اور آپ نے جو ہے اس کو الٹیمیٹلی اینڈ اسٹیٹ جو بھی قانون کہہ کے سزا دینی ہے، لائف امپریزنمنٹ دینی یا ڈیتھ سینٹینس دینی۔ آپ دیکھیں کہ جو اچھی چیز ایوالو ہوئی ہے کہ کسی کو آج تک ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوئی، بلکہ جنہوں نے کیا ان کو ڈیتھ سینٹینس ملی اور ان کو بھی امپریزنٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ سو ناؤ دیر از اے ویری تھن لائن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے، میں نے جس طرح کہا نا کہ پروسیس کو اچھا کرنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں میں جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جن پہ الزام لگے ان کو اس طرح سزا نہیں دی گئی، اور یہ عدالتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے۔ اور اسی طرح آج تک کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں وہ جتنا سا رہ رہے ہیں وہ بھی ایک پنشمنٹ کا فارم ہے، لیکن اگین دے آر انڈرسٹینڈنگ اٹ، لیکن دین دے آر ویسٹڈ انٹرسٹ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی بہت سے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے چیک کرنا ہے۔ بٹ ایوری انسیڈنٹ آف لنچنگ یا
لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو جس طرح سے ڈیفینیٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ سیاسی مقاصد کے لیے جب یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا پرسنل گینز کے لیے بھی؟ پراپرٹی کے ایشوز میں ہم نے بہت حد تک دیکھے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپشنز ہیں کیا؟
اس کے کاؤنٹر کے لیے کہ آپ نے اپنے انویسٹیگیٹرز کو ٹریننگ دینی ہے، وہ آپ نے اس کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، آپ نے وہ سارے اس کو انوائرمنٹ دینا ہے جس کے تحت وہ فیل پروٹیکٹڈ ہو، وہ اپنی فیملی ممبرس کو فیل کرے کہ دے آر سیف، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی مسٹ ہیو دیٹ مورل کریج ٹو سے کہ دس از نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ ان فیکٹ
آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ اور اگر پاسبل ہے تو کتنے سالوں کا پروسیس ہوگا یہ؟ کیونکہ اوور نائٹ تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔
پروسیس شروع ہو چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایوالو ہوئی ہیں، عدالتوں نے سزائیں نہیں دیں بہت ساری چیزوں میں. پولیس نے بہت سے لوگوں کو جس پہ الزام لگا تفتیش کے بعد وہ سمجھتے تھے الزام درست نہیں ہے, پولیس نے ان کو بری کیا, اور پولیس نے اور لا اور عدالتوں نے لوگوں کو چھوڑا ہے. کئی ایسے کیسز آپ میں مثال لے سکتے ہیں آپ کہ جہاں پکڑے گئے, پرچہ ہوا, چلان آئے, عدالت نے ان کو چھوڑ دیا. سو پیپل آر انڈرسٹینڈنگ ناؤ کہ یہ ایکچولی بلاسفیمیس نہیں ہے.
ایک چیز میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں ہم اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں, جس طرح سے ایک تو یہ کہ پاکستان کے پاس ریسورسز کے حوالے سے کوئسچن مارک ہمیشہ ہی رہتا ہے, اور اگر ہم دوسرے اسلامک ممالک جو ہیں ان میں اگر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں بھی توہین مذہب کے واقعات اگر ہوتے ہوں گے تو وہاں ان سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے, اور ان تجربات سے دوسرے ممالک کے اسلامک ممالک کے خاص طور پہ تجربات سے پاکستان کو کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟
بالکل, ہمیں کئی جگہ سے جیسے ایون انڈونیشیا, ایران اور ایون ایجپٹ میں انہوں نے یہ بڑا اس کو اسٹریجنٹلی فالو کرتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا اور الزام جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تفتیش میں کوئی ایسی لوپ ہولس رہ گئے اور اس کے باوجود دا لا انفورسر اسٹل وانٹس ٹو پروسیکیوٹ, دے آر آلسو ٹیکن ٹو ٹاسک. اسی طرح جو وٹنسز آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کے لیول پہ, کورٹس لیول پہ, وہاں بھی خاصی اسکروٹنی ہو رہی ہے. لیکن آپ کو یہ مثالیں ملتی ہیں جیسے انڈونیشیا, ایجپٹ اور ایون ملیشیا میں انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بھی بنائے, ایون ابوظہبی میں ہدایہ سینٹر ہے, اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے بہت سارے ایسے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرامس چل رہے ہیں کہ جہاں وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یس کہ آپ کسی پہ الزام لگا, اگر کسی نے ایسے کوئی کام کیا بالکل اس سے پوچھا جانا چاہیے, لیکن پراپر تفتیش, اور اگر اس نے واقعی میں کیا اس کو قانون کے سارے تقاضوں سے مراحل سے گزر کے ہی آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کسی انڈیویجول کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے, یہ نہیں کر سکتا اور یہ غیر قانونی ہے اور اٹس اے کرائم.
بہت بہت شکریہ سید کلیم امام, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اٹس اے ویری سینسیٹیو ٹاپک جس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہیں.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں لفر مغل,
سمن خان,
سادیا زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضی زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
پاکستان میں آسیہ بی بی کا کیس دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا. تقریباً 9 سال کی قید کاٹنے کے بعد 2018 میں انہیں توہین مذہب کے کیس سے بری کر دیا گیا. اس کے باوجود پاکستان میں خطرے کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا. وائس آف امریکہ کی سارہ زمان نے آسیہ بی بی کے کینیڈا پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ان سے بات کی تھی, جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں اور آج کے پروگرام میں دوبارہ شامل کر رہے ہیں.
2 سال پہلے لمبردار کے ساتھ کافی اختلاف چل رہے تھے.
کس بات پہ اختلاف تھے؟
کہ وہ میری بچی کو ان کی گائے مارنے لگی تھی, اور 2 سال پہلے نا تو بڑی مشکل سے میری بیٹی بچی تھی اس حادثے تھے, تو تب سے ہی لمبردار میرے خلاف تھا. پھر گالی گلوچ اس نے میری بیٹی کو کی, پھر وہ ڈانگے سوٹے میرے لیے مجھے مارنے کے لیے لے کے آئے, جبکہ میں نے ان کو آگے سے جواب دیا. جب وہ مجھے تھانے لے گئے تو ساری رات مجھے تھانے میں انہوں نے رکھا. بڑے بڑے قاری ہیں اور علماء حضرات ہیں, میں نے ان کی آوازیں بھی سنی, اور یہاں تک کہ میں نے ایک علماء کی یہ بھی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بلا وجہ جو ہیں آپ اس پہ یہ کیس جو ہیں ڈال رہے ہیں, تو لہٰذا یہ کیس بنتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ناصر ہیں جو کہ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور اسی انسان پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے. مجھے بالکل بھی جو تھا نا جج نے سنا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ میری اس بات کو سنیں, تو میری کسی نے کوئی آواز نہیں سنی. ممکن اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ججز کا کوئی قصور نہیں ہے. جب جو ویسٹیگیشن آتی ہے نا ہماری چھوٹے طبقے سے, ویسٹیگیشن کو کلیئر کیا جائے اور منہ دروں بٹھا کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے بٹھا کر اس کو سنا جائے کہ ہاں یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے.
اسلام میں توہین مذہب سے متعلق قوانین کی تاریخ ہے کیا, اور کیا کسی دوسرے مذہب میں ایسے قوانین کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اسکالر جاوید احمد غامدی نے نیلوفر مغل سے اس حوالے سے بات کی.
اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, میں اس کو لکھ چکا ہوں, بدلائل لکھ چکا ہوں, بارہا اسے بیان کر چکا ہوں. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی نہ ہے نہ کہیں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے اور اسے شریعت کا قانون بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی شریعت میں پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں, اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے خود مقرر کی ہو. چنانچہ اگر کسی موقع پر اس طرح کی سزا دی گئی تو وہ در حقیقت حرابہ اور فساد فی الارض کا جرم تھا. یعنی اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا ہے, ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس سے اشتعال پھیل سکتا ہے, لوگ غصے میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں, فساد اور اختلال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں. وہ جرم دنیا میں بھی ایک جرم مانا جاتا ہے, اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں. اس کے سوا آپ قرآن میں پیغمبر کے ارشادات میں الگ سے ایک جرم کی حیثیت سے نہ اس کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں نہ اس کی کوئی سزا بیان ہوئی.
غاندھی صاحب, کیا کسی دوسرے مذہب میں توہین مذہب کے قوانین ہیں, اور اگر ہیں تو انہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟
دوسرے مذاہب میں اس طرح کے قوانین ماضی میں رہے ہیں, وہ تو مسیحیت کی تاریخ میں بھی آپ کو بڑے سخت قوانین مل جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بائبل کی توہین پر یا اس کے بعض تصورات پر نقد کے نتیجے میں بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں, اس کی ایک تاریخ موجود رہی ہے. وہ مذہبی قوت جب سیاسی قوت میں بدل جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ کوئی پوپ یا کوئی مذہبی اتھارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی, ہمارے ہاں یہ فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کرتے ہیں. اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا لیں, اور وہ اسی صورت میں بننا چاہیے جب کوئی چیز فساد کا ذریعہ بن رہی ہو, محض کسی شخص کے اظہار خیال کے نتیجے میں یا تنقید کے نتیجے میں, یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی تحقیر کی بات بھی کر دی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں, استدلال سے اپنا موقف واضح کریں, اس کو سمجھائیں, بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ اختلال پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں, تو اس کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ انسانی قوانین ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں بناتے ہیں. مذہب کے حوالے سے کوئی قانون قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں نہیں دیا گیا. باقی مذاہب میں بھی اگر آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی, لیکن مذہبی قوت سیاسی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر چرچ کے قوانین, جیسے آپ کہتے ہیں, اس طرح کے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بہت سی قوموں میں بنے ہیں اور بڑے سخت قوانین رہے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
کاغذ کشنا تلویزیون دنرش به دخبرونو سرچیکی. با خطر که نه نو سبا دا افغانستان دا وضعیت دا ارزولو دا پارا نریوالا گونده. دا گونده دا جوری دا اسرا هم محال دا بشری حقونو دا سار سازمان پا دا گونده که دا گرون کون که زنگر و استاز از خقوقتی چه باید دا بشری حقونو اروان مسلو پا اره خپل قاطع دریز و ساتی. سودان تا تیبی لمرنه نریوالی مرسته. د دې هواد جګړې د زرګونو ملکی خلکو ژوند خطر سره مخ کړی چې پکې خوارځواکه سودانی ماشومان هم شامل دي. او افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اول سلنه زیاتوالی، خو دغه هواد ته بیا د افغانستان صادرات ډیر نه دي. او افغان سوداګر یې لوی لامل د بانکي سیستم نشکوالی او د پیسو لګ رالیږد یادوي. کله دا تخبرونی تر پایه موسر اوسه.
قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د غوی یولسم نیټه او د 2023 کال د می لمړۍ نیټه. زه خایسته سعادت لمیمه. په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې د جوړېدو سره هم مهاله د بشري حقونو د څار سازمان په دې غونډه کې د ګډون کوونکو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې باید د بشري حقونو اړوند مسلو په اړه خپل قاطع دریز وساتي. د افغانستان په اړه غونډه نن پیلېږي او ټاکل شوی چې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه واخلي. په دې اړه نور معلومات د خپل همکار احمد شکیب دوست ناخلم چې د کانګرس مړی لمخه د پروګرام سره ملګری شوی دی. دوست سیب سټډي مشه په خیر راغلی. د غونډې په اړه تازه جزئیات او په خاصه توګه غبرګونونه که قدرمنو لیدونکو سره شریکي.
ډیره زیاته مننه کوم خایسته جانې. سلام تاسو او درنو لیدونکو ته. د دې غونډې په اړه دوه درې مهم ټکي دا دي چې دا غونډه د ملګرو ملتونو په مقر کې نه بلکې په یو بل هیواد په قطر کې جوړیږي. د غونډې مشري په خپل د ملګرو ملتونو منشي انټونیو ګوتریش کوي. غونډه د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي او خبريالانو ته اجازه نه ورکول کیږي، اما خایي چې د مجلس په پای کې د بحثونو ځینې جزئیات خبريالانو سره شریک شي. د غونډې ته افغان ندی رابل شوی او امدارنګ په کور دننه او بهر کوم افغان سیاستوال ته د ګډون یا د بلنې ورکړ شوی نه د بلنې چې او دې اپ کې ګډون کی د خوځو د ګډون په اړه خوارد مخه شکایتونه موجود و. اوس راځو خبرګونونو ته. د بشر د خونو د سار سازمان وایي چې د بشري حقوقو مسله د مجلس اصلي اجنډا وي. دغه سازمان په وینا د سیمې هیوادونو او لوی قدرتونو د د مسلې په سر د نظر یو والی نه لري. مثلا د روسیې، چین او جاپان مسلې ته اشاره کوي چې د غدري وړې ودونه غوړي چې افغانستان سره بشري مرستې دوام وکړي، اما په مقابل کې امریکا، برېټانیا او نور متحدین یې غوړي چې بشري حقوقو ته توجه وشي او طالبان د خپل ژوند په دې برخه کې عملي کړي. طالبان سو وی طالبان وای چې ملګری ملتونه د واقعیتونه درک کړي او د دوی حکومت د پرسمیت و بیجنی. لبل خو یو شمیر افغانانو د ملګرو ملتونو منشي انټونی ګوتریش ته یو پرانست لیک استولای دا په لیک کې ترې غوښتنه کړي چې ټول هغه بندیزونه د لری شي چې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي.
بله، د دې ترڅنګ شکیب جان، امریکا د نړیوالو مذهبي ازادۍ رپورت هم خپور کړی دی. د دې رپورت جزئیات څه دي؟
بله دغه ریپورت نن خپور شو. په دې ریپورت کې راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر ناوړه ده. طالبانو د ټول شمول حکومت ژمنه کړې و د دې ریپورت په باور، اما دغه سي یو حکومت جوړ نه کړ او پر خپل ژمنو باندې عمل ونه کړ، برعکس یو مستبد اداره را منځته کړې ده. او دغه ریپورت په باور طالبان د شریعت نه ناسم تعبیر لري او په ټولو برخو کې قیودات لګولې دي. د ریپورت په سپارښتنو کې راغلي دي چې د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د خاصې اندېښنې وړ هیواد وګڼل شي او د هغو کسانو لپاره باید ویزه ورکړل شي چې مذهبي لږکیو پورې مربوطېږي او ژوند یې له خطر سره مخامخ ده. د همدغه ریپورت په پای کې ویل شوي دي چې د طالبانو او د داعش د ډلې زور زیاته باید وغندل شي او پر هغو طالب مشرانو د قیودات ولګول شي چې له مذهبي ازادیو څخه سرغړونه کوي. خاسته جانې،
نن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په قربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو د ورځنۍ غونډه په قطر کې پیل شوه. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مرستیالې مېرمن پټریشا ګاسمن د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې برخوال به د طالبانو لخوا د بشري مرستو په برخه کې ورستي او لګیدلو بنځیدونو ته د حل لارې د لټولو لپاره بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي
په یقین سره له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو د وتلو او د طالبانو د رسمیت پیژندلو د مسالې ترمنز یو حل لار شته او دا سخاري چې ځانګړي استازي به دا لار ومومي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې غونډه د ملګرو ملتونو لخوا د مخشوشو پیغامونو په دوام تر سره کیږي. د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د بندیز له لګیدلو وروسته دغه سازمان د نړیوال پرمختیايي پروګرام مشروول ک طالبان خپل دریض بدل نکړي خای دوی له افغانستان څخه ووزي. خو څو ورځې پس بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وړاندیز وکړ چې غړي هیوادونه به هغه کوچني ګامونه ومومي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لورې بیرته وګرځوي.
د دوه په غونډه کې چې متاسفانه په هغه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب او افغانستان میرمن استازیتوب نه کیږي، که څه هم دا غونډه امکان درلود چې دوی حد اقل یو ساعت د افغانستان خلکو غږ ته ورکړي، متاسفانه یو هغه غونډه ده چې په یو اړخیز ډول باندې تعامل د طالبانو سره غواړي چې دوی روښانه کړي. او زه فکر کوم که نړیوال ټولنه او مخصوصا سازمان ملل متحد که په همدغه موخه باندې مخته لاړ شي، نو دوی د تیر په شانتې بیا هم د خپل سیاست تونو پلی کولو کې لکه څنګه چې په 2000 کې د دوه موافقتنامې په ترڅ کې دوی افغانستان او افغان خلک یو بل تور تام ته کېنول، دا پایله به هم ډیر مثبت پایلې ونه لري.
د ریپورتونو لمخې په دې غونډه کې بعد افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي برخه واخلي. په خبرو شوې ریپورتونو کې ویل شوی چې بحثونه به د بند دروازو شاته د رسنیو د حضور پرته ترسره شي. د شنبې او یکشنبه په ورځو په کابل، اسلام آباد او د امریکا په شیکاګو او واشنگتن ډی سی ښارونو کې په لږګونو افغانو مېرمنو او د مدني ټولنې فعالانو د اعتراضي غونډو په ترڅ کې د طالبانو رسمیت پیژندل د ترهګرۍ د رسمیت پیژندلو په معنا وګڼل.
موند دې لپاره راغون شي چې په ډاګه کړو څو طالبان دې یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل شي.
د دوه غونډه ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دجارک ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله د دې غونډې په اجنډا کې شامل نه ده. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د طالبانو په رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو مسؤلیت ګڼي او دغه ادارې څخه د رسمیت پیژندلو د بهیر د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، افغانان کډ نړۍ په هر څومره هیوادونو کې کډوال دي، خو د ملي موضوعات او خپل هیواد او خپل خلکو د سیاسي برخلیک په حق له بي تفاوت نشي پاتې کېدای او په هیواد کې د نننه هیوادوالو سره په هر مسله کې ځان شریک بولی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په دوه کې د راتلونکو دوه ورځې غونډې په اړه زموږ همکار برښنا هم تحریک لموک او تاسو سره په کالیفورنیا کې د میشتو یو شمیر افغانانو اندېښنې او خبرګونونه شریک
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان د سیاسي اقتصادي د نجونو د ښوونیز روزنیز د ښځو د کار او مدني حقونو د تامین او پوځي وضعیت په اړه د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب یو غونډه جوړه شي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو او 2 نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي.
که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د دوحې د غونډې هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا موضوع ګڼ شمېر افغانان په افغانستان کې او بهر سخت اندېښمن کړي دي.
مردم پریشان هستند، مردم آزرده هستند به خاطر کې یک نوع ترس، یک نوع دلهورگی در دل مردم ایجاد کرده. مبادا که زمینه ساز برای یک پیش زمینه باشه برای شناخت حکومت طالبان یا گروه طالبان، که اگر چنین شود بسیار یک تصمیم عجولانه و غیر منطقی خواهد بود.
کل مردم فعلا که در افغانستان زندگی میکنن مثل که در یک زندان بزرگ زندگی کنن، نه تنها خانم‌ها و در مجموع تمام مردم افغانستان، یعنی اکثریت، و همگی از یاد دل خوش دل، یعنی یک فکر خوبی ندارن تا و ایندی از یام خیلی مشکل است. خب مسئله برسم شناختن یا ایخو اصلا ما چی که تمام مردم فکر کنم اکثریت مردم خواهان از این نیستن و از جامعه جهانی می توقع و تمنا را دارن که اینا را به رسمیت نشناسن.
خله بل خوا په کالیفورنیا کې ځینی افغان کډوال وایي چې د دوه پراتلون کې دوه ورځې نه غونډه کې دي د طالبانو حکومت ته جدي شرطونه وړاندې شي.
زه خپل خوشحالم چې په رسمیت او پیژني، خو په شرط دی دا چې هغه محدودیتونه چې دوی طالبانو د خزو یا موږ د خویند په مقابل کې دوی محدود کړي دي، دغه کوشش وکړي چې ونیسي، خصوصا د دوی د تعلیم په باره کې، د کار په باره کې. نور زه چې خپل وینم د امنیت په باره کې، د کار په باره کې، فعلا افغانستان مو په ښه کېدو روان ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیتي شورا د تیرې اونۍ په غونډه کې یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې او د ښځو په کار بندیزونه وغندل، او له طالبانو څخه یې د یاد بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. خو له بلې خوا د طالبانو حکومت ویلي دي اسلامي امارات به بحرانیانو ته هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ووهي. خو یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي چې وایي دا یو داخلي موضوع ده.
د افغانستان مسله چې دا داخلي مسله نه ده، که طالبان او حاکمیت لری په افغانستان کې دا په دې معنا نه ده چې بس دا دوی مسله شواله او خبر اخلاص شواله. دلته اندېښنه پورته کیږي چې موږ آیا د نړیوالو حکومت سره ټولنې سره غواړو چې روابط ولرو او کوین لرو.
کته هم افغانان دي ناست ته ډیر اندېښمن دي، خو له بلې خوا پر دې هیلې دي چې د دغه ناست لاري که وکولای شي طالبان دې ترازی کړی شي چې د جنکیانو د زده کړو حقوق او د ښځو د کار او د مدني حقوق پر طالبان ومني او په دغه برخو کې لګول شوی بندیزونه لمنځه یوسي. برېښنا تحریک د امریکا غاښنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
افغان ولس د نړۍ له مشرانو غوښتنه کوي وای ما سره خبرې وکړي زما په اړه نه. دا د یو شمېر افغان میرمنو او مدني فعالانو لخوا د سرخلاصي لیک سرلیک دی چې د خبرونې د قدرمنې میلمنې د افغانستان د پخواني ولسمشر د ویان مرستیالې درانه جاوید وزیری سره به وڅېړم. اغلی وزیری په خیر اغلی ستړي مشه، خوشاله يم چې تاسو ګورم. د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړو استازو د قاطع دریز غا کړی د دې غونډې نه څه تمه کیدای شي ستاسو په نظر؟ د بندیزونو چې زیات شمېر خلک هیله لري، د شرطونو چې اکثرا وایي باید وشي، او که بیا هم د تش په خوله د غوښتنو.
سلامونه شایسته جان تاسو ته او تاسو ګرانو لیدونکو ته. څنګه چې دغه غونډه نن شروع شوې ده، زما په خپل شخصي فکر باندې شاید دلته په دوه مهمو موضوعاتو باندې بحث وشي. یو خدا موضوع ده چې د ملګرو ملتونو مشر او همدارنګه دغه استازي چې د نورو هیوادونو د دوی سره نن یو ځای راټول شوي دي، مهمه موضوع به د ښځو حقوق چې په دې باندې و دوی غا کوي پر طالبانو باندې چې باید طالبان د ښځو حقوق ته درناوی وکړي، خصوصا د ښځو خوانځي باید خلاص شي او ښځو ته د کار زمينه مساعده شي. او لبل خو به هم څنګه چې معلومیږي نور اکثریت ډونران هغه لوی ډونران په افغانستان کې ډیر زیاته توجه افغانستان ته ډیر زیاته توجه نه کوي او نور هغه سابقه علاقه هم نه ده پاتې او تاسو څنګه چې کویږي د ملګرو ملتونو سازمان ولاړ په هم دا لوی ډونرونو د ټوله دنیا کې دوی خلکو ته کومکونه رسوي نو شاید یو موضوع هم دی چې دا سازمان د نورو هیوادونو څخه هم وغواړي چې خپلې بشري مرستې افغانستان ته ونه درېږي
بلکې بله مننه په دې سر خلاص لیک چې افغان میرمن او مدني فعالانو لیګلې د راغلي چې په خوانی تجربه کوي چې د دا ډول رژیمونو غوښتنو ته غاړه خودل به یوازې په واکت دوی قبضه لا پیوړی اوګده او د افغانستان د خلکو دردونه زیات کی. آیا همداسې ده خلک ولې د دې غوند او د دې خبرونه بیا هم نا امید دي؟
خلق دې خطر د دې غوندونو څخه نو امید شوی چې تاسو کپ دې 13 څلوېخت کال کوګوري شایسته جان دا څنګه غوند په مختلفو وختونو کې دای شوی دی هغه وخت چې افغانستان کې او بعد حالات راغلي د څه غوند دای شوی دی ما ډېر زیاته ښه پایلې نه درنه درلودلې والی الهي دا دای چې معمولا د افغانستان خلق او امدارنګ خېلر خونه دوی پیاورنګ دوی د دې غوندونو لري ساتل شوی دی او صرف کوشش شوی دی چې عامدا خارجي نه هدونه دی او خپل سره خبري وکي او اصلي عامدا چې د افغانستان خلکو پر مرګ کیږي دوی لري ورنه ساتل شوی دی. نو په دې خاطر افغانستان خلک اجزما په شمول عامدا فکر کوي دا رقم وړ دی ډیر ماسره
نه بله په خپل د ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ هم د افغانستان په مسلې تاسو توافق ګوري مونږ داسې ځینی رپورټونه ولیدل چې د سرمنشي مرستیاله امنیه محمد یو څه وایي او نور چارواکي بل څه ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟
زما په خپل شخصي نظر باندې زه فکر کوم چې اول موضوع ما غوا چې امینه محمد کړی دا لکه چې دوی په ماغه الته په خپل غونډه چې کوم غونډه د کومینس کې شوی وه توافق هم دا شوی وو خدای چې دا خبره را برسېره شول او خلک خبر شول او نړۍ په خبر شول اوس دوی وایي چې دا موضوع یو بل رقم تشریح کې خلک ته زما فکر دا چې هغه وخت دوی په دې خبرو باندې یو څه موافقه ته رسیدلی
د خبرو په موضوعګانو کې تر ټولو لومړی چې زیات شمیر سیمه ایز وادونه هم ور باندې ټینګار کوي د تروریزم د غواخ مسله ده خو چې په معمول ډول به هم ور باندې خبري وشي خو بل مسله په افغانستان کې د ټول شموله حکومت درامسته کول ده د طالبانو ځانمنلو ته چې وکتل شي چې په خپل پریکړه باندې مټه ولاړ دي دا څومره شونه ښکاری تاسو په نظر
د تروریزم سره د مبارزې موضوع خو ماته یو څه تشریفاتي موضوع ښکاري دا یو تشریفاتي بحث لري چې دوی په دې باندې خبرې کوي او دا د ټول شموله حکومت خو تابن چې دا موضوع به تر برسېره کیږي او دا غوښتل دا به د طالبانو غوښتل کیږي یعنی باید دوی نور جریانونو ته هم اجازه ورکړي چې دوی سره ګډ حکومت جوړ کړي خو زه خپل شخصا د دې خبرو ډیره زیاته امیدواره نه یم چې طالبان دغه ومني دې خاطر چې طالبان اوس هم وایي چې موږ حکومت ټول شموله دی موږ لوی درې ستاجک دی موږ ازبک لرو ماوند رئیس الوزراء او همدارنګه ډیر نور موږ هزاره موینان لرو نو په دې خاطر دا حکومت اوس هم دوی ټول شموله بولي نو فکر کوم چې دا به ډیره یو لوی ستونزمنځه خبره ای
بله د افغانستان د پخوانی ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی جاوید وزیری له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم بریالي اوسئ خوشاله بل پلو پاکستان وی په تیرو اتم یاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر په پرتله ولس سلنه زیات شوې دي که څه هم دغه هیواد ته بیا د افغانستان صادرات ډیر نه دي او افغان سوداګری لوی لامل د بانکي سیستم نشټوالی او د پیسو لږ رالی یادوي. خدای نو ناصر د افغان سوداګرو سره خبرې کړې دي او دغه رپورت چمتو کړی.
پاکستانی چارواکی وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې یا افغانستان ته په صادراتو کې 12.2% زیاتوالی راغلی خو نورې نړۍ ته په همدې موده کې صادرات تر 9% زیات کم شوي دي. په هیواد دننه افغان سوداګر بیا وایي له پاکستان سره د دوی تجارت د تیر پرتله کم شوی او وایي اوس یې ځای ایران نیولی دی.
پاکستان سره زموږ تجارت په تیر کلونو کې خو ډیر زیات وو تقریبا د 2 میلیارډ یا 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او ما په قرار دا چې ظرفیت او خرید په افغانستان کې تقاضا په مارکیټ کې کم شو او د بل طرف نه د پاکستان سره زمونږه انتقال د پیسو او امدارنګ هغه د تای مراحل او سختگیری چې د پاکستان د طرفه نه پاکستانی سرحدات کې کېدل تجارت مورو ورو کم شو او دا اغاز او ایران نیول دی تقریبا د کال 2 میلیارډ یا 2 بلیون ډالر په ارزښت مون د ایران سره کاروبار لرو.
هلته په جنوبی ولایتونو کې افغان سوداګر وایي د نور کله پرتلا د دوی پاکستان ته صادرات ډیر و چې انار او نورې میوې سره سره یې ان سبزیجات هم د ځل پاکستان ته صادر کړي و.
تیر کال خوشبختانه باید مروه په سوار لسو یو کال کې موږ درې لکه درو پنځو زره ټنه صادرات درلوده چې دغه جمله څخه موږ اویا زره پنځه سوه اتیا ټنه یوازې معدنیات پاکستان هیواد ته صادر کړي دي او هم دا رقم یو لک درو څلوېشت زره ټنه تازه میوه چې د هغه څخه ډېره حصه انار وه او نور انګور تازه انګور وه او تازه انار پکښې کې وه صادر کړي دي چې مجمن دوه لک پنځلس زره ټنه په شاوخوا کې کېږي. نو زموږ یوه لاسته راوړنه دا وه چې موږ پاکستان هیواد ته موږ سبزیجات هغه څه چې پخوا به د پاکستان څخه راتلل الحمدلله اوس د دې خوا څخه موږ صادرات درلودل.
افغانستان او پاکستان چې دوه نږدې ګاونډیان دي د نورو هیوادونو پرتلا دواړو ته د یو بل مارکیټ ته لاسرسی تر نورو اسانه دی خو د دواړو هیوادونو سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تل له سیاست سره تړل شوی او هر وخت چې ترمنځ سیاسي ترنګلتیا راځي تجارت یې تر ټولو لومړی او تر ټولو زیات متاثر کیږي. خدای نور ناصر، امریکا جاف، اسلام آباد.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د فارا د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونه، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکی او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لاله او ریدنی او لیدلی شي.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. نړیوالو مسایل ته چرشو د تیوی مرستو لمړنۍ نړیواله مرسته د یکشمې په ورځ سودان ته ورسیده. دا په سودان کې د دوه متخصصو ډلو ترمنځ د روانې جګړې په وخت کې یو ډیره وړه هیله ده، ځکه د زرګونو ملکي خلکو ژوند د خطر سره مخامخ دی. په دې کې هغه سوداني ماشومان هم شامل دي چې ډیر خوارځواک دي. په مکه د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا الکسیس د رپورټ ژباړه
سره لدی چې د دښمنو ډلو ترمن د عام ولس په خاطر اوربان غزول شوی، بیا هم نن دوشنبه د سودان د مرکز خرطوم په سر تور لوګی خبرو. د سودان پاوز او د غوی مقابل ځواک د یک شنبه په ورځ ویل دوی به د دوه یا نور ساعتونو د پاره د یو اوربان موده وغځي. د پریکړه د نړیوال فشار وروسته وشو چې د ملکی خلکو وتلو او کومکونو رسولو زمينه برابر شي. په دې جریان کې د امریکا د سمندري ځواک یو کښتۍ چې ډیر خلک په کې سپاره وو او د سودان څخه روانه شوې و نن دوشنبه د سعودي عربستان جدي بندر ته ورسیده. د سعودي چارواکو ویلي 308 تنه په کې سپاره دي چې د سعودي د رسنیو په وینا 115 امریکایان دي. سوډانی ډاکټران چې ډیر لږ طبي امکانات لري هڅه کوي د 4200 زیاتو هغو خلکو درملنه وکړي چې د سوډان د روغتیا وزارت په وینا د دواړو متخصصو ډلو ترمنځ په جګړه کې زخمی شوی دي. په همدې جنگي وضعیت کې د یکشن بې پورس 8 ټونه بشري مرسته چې طبي مواد پکې شامل دي د سوډان بندر ته ورسیده. د سره صلیب نړیواله کمیټې غړی پاتریک یوسف په دې مرسته رسول خوشاله دی.
زه هیله من یم چې دا به د ډیرو نورو مرستو لومړنۍ بسته وي چې پر رسیدو دي. دا به د هغو روغتونونو لپاره ډیره اړینه وي چې د زرګونو خلکو خدمت کوي او د روغتون په دروازو کې د طبي مرستو لپاره راغونډیږي.
د دې جګړې له امله د شپږ سو زرو نه د زیاتو سوډاني ماشومانو ژوند هم د خطر سره مخ دی. په سودان کې د یونیسف د ادارې د ساحوي عملیات وزارتو مسوله جل لالر خبرداري ورکوي چې دغه ماشومان د جګړې له پیلېدو مخکې په خوارزواکۍ اخته وو.
مون خبرو چې دغه بحران رامنځته کېدونه مخکې تر 15 میلیونه خلکو بیړنۍ مرسته ته اړتیا لرله او په دې کې 8 میلیونه ماشومان. خو په هوایي بمباریو، په تاسیساتو او د اوبو په زیرمو او بندونو بریدونو او د اړینو واکسینونو له منځه وړلو له امله به دا شمېر اوس نور هم زیات شي.
هغه سودانیان چې دوه تابعیت لري د سودان بندرونو ته په دې هیله مخه کړي کوو وزي. استاد علي چې نه غواړي تخلص یې ذکر شي د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه د سعودي عربستان ویزه لري.
کدا سو خارجي پاسپورت یا بل هر څه ولري نو تاسو بهر ته د تلو چانس لري او وځي. هم د علت شي دلته هر یو هڅه کوي له سودان څخه ووځي.
ډیر شمیر کې داخلي بیزه شوي لا هم د هر چا کومک او لاسنیوي تسترګې پلار دي. دا د مصر سرحد ته نږدې د سودان په وادي حلفه ښار کې اوسیدونکي نعمت جبل سید حسن د چاړمنو خلکو ته ډوډۍ پخوي.
زموږ د کور دروازه د ټولو پر مخ پرانسته ده. موږ هر هغه میلمه ته هرکلی وایو چې دلته راځي. زموږ یوازینی هیله دا ده چې که خدای دا جګړې بندې کړي او دواړه اړخونه د شخړې په حل موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو د یو تخمین لمخې 15,000 خلک د ډیرو نورو سیمو په شمول په خرطوم او دارفور کې د جګړو لامل پیسې شوی.
سیمه ایز مشرانو نن د دوشنبه په ورځ په عمان کې غونډه وکړه او د اردن د هغه وړاندیز په اړه یې خبرې وکړې چې په عرب لیگ کې د سوریې د بیرته ستنېدو لاره هواره او د سوریې د شخړې لپاره د سیاسي حل شرایط برابر کاندي. دغه خبرې اترې چې د اردن د بارنوي چارو د وزیر په کوربتوب تر سره شوې د سوریې، سعودي عربستان، عراق او مصر د بارنوي چارو وزیرانو په کې ګډون کړی وو او د اردن یو ویان ویلي چې دا غونډه د خلیج د عربي هیوادونو اردن، عراق او مصر سره د خبرو په تعقیب جوړ شوی و چې 13 میاشت په سعودي عربستان کې شوی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه چې تر اوسه زموږ د خبرونه سره مل یاست. د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې زیات لوبغاړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته مختلفو هیوادونو ته کډوالې شوې. موږ په جرمني کې د دغه لوبډلې یو لوبغاړي تر پیژنو چې د خپلو هیلو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. د جرمني په ټولنه کې ځانته ځای موندنې لپاره هم هڅه کوي.
د هغې هیل لپاره هڅې چې په وطن کې د یو بل سیاسي بدلون قرباني شوه. زهرا سخیزاده د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې لوبغاړي و چې وکاله افغانستان کې دغه لوبې لپاره خولې توی کړې، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او جرمني ته کډوال شي.
از تیم اف سی کول ما اونجا گپ زدیم. اونا مثلا گفتن که بیاین شما ما تمرین ها و بازی های شما را ببینیم که شما مثلا واقعا استعداد دارین، واقعا میتونین فوتبال کنین، بعدا ما شما را شامل تیم خود میسازیم. فعلا من به مخاطر انفرادی تمرین میکنم، فتنس هم میرم تا آماده شم که بتونم وارد تیم اف سی کول بانوان جرمنی شم.
په دې ورستي یو کې زینو لوبغاړو خبر ورکړی چې غواړي له افغانستان بهر د نجونو لوبډله رامنځته کړي.
ټیم ملي بانوان افغانستان شاید به زودی تشکیل شوه که بازیکنان
از هر کشور هر جایی که هستن مثلا میتونن شرکت کنن. چند مدت پیش یک لینک بود که مثلا ما او را خانه پوری هم کردیم، گفتم اونا را پر کنیم که هر بازیکن مثلا مدارک و اسناد خود فرستاد، هر بازیکن استعداد داشته باشه و کمپ تیم ملی بانوان افغانستان دعوت میشه و به تیم ملی بانوان افغانستان انتخاب میشه.
زهره وای که هم په جرمنی کې د ژوند له ټولو ازادیو برخمنه ده، خو له کورنۍ لریوالی ځوروي.
فوتبال ما آینده ما در اینجا بهتر است، آینده ما اینجا تامین میشه. ما اگه اینجا بخوایم فوتبالیست خوب شویم، مشهور شویم، محبوب شویم، یک جایی برسیم، به مقصد اصلی خودمون برسیم، ما اینجا میتونیم پیشرفت کنیم. به خاطر اینا آزادانه میمانند که خانم‌ها فوتبال کنن، درس بخونن، همه کار برن، از هر لحاظ حقوقشان برابر است. اما متاسفانه در افغانستان ما اجازه فوتبال نداریم، اجازه درس خواندن نداریم، حتی نمیتونیم راحتانه، نمیتونیم آزادانه چیزی که دل ما زندگی کنیم، نمیتونیم که بیرون گشت و گذار کنیم، از همه چیز ما محروم هستیم.
افغانستان کې د طالبانو پراتک سره نوی وزید افغانستان خزی اونجونې له ورزشیلو بورا وګرځول شوی، بلکې د افغان جنو پر مخ د خونځي او پوهنتونونو دروازې هم ترل شوی دي. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
دغه تکړه نجونو ته د لا بریا په هیله ستاسو نه مننه کوو. دا خپرونه مم دلته پای ته رسیږي، خو دری خپرونه نشر ته چمتو ده او زما قدرمن همکاران هم دلته حاضر دي. د دری خپرونې کوربنه لینا روزبی ما سره په استودیو کې ده. لینا جان ستړي مشه، په خیر راغلی.
ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما به بیننده های محترم تا لحظات دیگه بخش دری برنامه با خبرهای مرتبط به نشست دوحه آغاز میشه و بعد گزارش های دیگری از جهان را داریم. با ما باشید.